ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. خبري مجله مو په شپږ بجې پیل شو تر شپږ نیمو بجو ده. نن د هوت د میاشتې اتمه ده، د فبروري له وشتمې سره برابره ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به فریبا ظاهر د ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
پستر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د آی خانم بندر ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه سوې دي، او پاکستان او هند دواړو په کشمیر کې د یو بل د جنګي الوتکو د نسکورولو ادعا کړې ده. خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې په قطر کې په دې خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی سوی. دوی پرون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا راپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. د دوی خبري به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د آی خانم بندر ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه سوې دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی نن وویل چې دغه عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا پیل سوې دي.
زړورو امنیتي ځواکونو، دفاعي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ اړوند د آی خانم بندر ټولې سیمې په یو لړ عملیاتو کې د تاجکستان تر سرحده پورې د بشپړه توګه پاکې کړې دي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې ډېری وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده، خو دقیقې شمېره یې نه ده ویلې. د پاکستان فضا هند ته د افغانستان د پروازونو پر مخ وتړل سو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د الوتنې ټولي هغه کرشي چې د پاکستان له حریمه تیریږي تر راتلونکي اعلان پورې تړلې دي. د افغانستان کامیار هوایي خصوصي شرکت وویل چې نن سهار د دې شرکت یوې الوتکې ته چې هند ته روانه وه د پاکستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړل سوه او بیرته کابل ته ستنه سوه. پاکستان او هند دواړو په کشمیر کې د یو بل د جنگي الوتکو د نسکورولو ادعا کړې ده. د پاکستان پوځ نن ویل چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې دوی هندي الوتکې راغورځولې دي او دوه پیلوټانې ژوندي نیولې دي. هند د خپلې یوې الوتکې لویدل تایید کړي او وایي چې د کشمیر په فضا کې د پاکستاني الوتکو د برید د خونسا کولو په عملیاتو کې یو هندي پیلوټ له درکه دی. هند زیاتوي د پاکستان یو الوتکې راغورځولې ده. پاکستان له خپل حریم څخه د سوداګریزو الوتکو تیرېدل تر راتلونکي اعلان پورې ځنډولې دي. په داسې حال کې چې د هند هوایي ډګرونه هم بند دي، د نوي ډیلي په شمال کې د دغه هیواد د هوایي حریم ډیره برخه د ملکي پروازونو پر مخ تړل سوې ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم خپل هندي سیال نریندر مودي ته د خبرو وړاندیز کړی دی څو یوې حل لارې ته ورسېږي. عمران خان نن خپلو خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې جګړه د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. هغه زیاته کړه
همارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، کوئی کیجولٹی نہ ہو.
دی وی نن مجدا اقدام وکړ. دا زموږ پلان و چې هیڅ جانبي زیان او تلفات نه وي. موږ یوازې غوښتل هین ته وایو چې کتا سوز موږ خاورې ته نه نوتلای سي، موږ هم دا ورټیا لرو چې تاسو په خاورې کې پلټنې وکړو. دا زموږ هدف و. دوی هندي میګ الوتکې زموږ د خاورې له سرحدونو تیر سوي، موږ هغه وښتل. غواړم دا هم تایید کړم چې دوه پیلوټان زموږ په توقيف کې دي. د پاکستان صدر اعظم زیاتوی چې هیواد یې چمتو دی د فبروري د 14مې نیټې د ځانمرګي برید عاملینو په موندلو کې له هند سره همکاري وکړي. په هغه برید کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سوی و، تر 40 ډېر هندي ځواکونه وژل شول. په پاکستان کې ډېر جیش محمد وسلوالي ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او د شمالي کوریا مشر نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې دوه ورځنۍ لیدنه پیل کړه. دواړه مشران به سبا د پیونګیانګ د اټومي وسلې او د توغندوی پروګرام په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې فکر کوي دا خبرې به ډېرې بریالۍ وي. دا تر یوه کال په کمه موده کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو دوهمه لیدنه ده. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره لیدلي وو. په هغې غونډې کې دواړو لورو د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلې او د پیونګیانګ د توغندوی پروګرام پر مخنیوي موافقه کړې وه، خو له هغه راهیسې په دې کار کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. له مصر څخه راپورونه وایي په پلازمینه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اور وروسته له هغه ولګېد چې اورګاډي په رمسیس تمځای کې د پیاده رو له لور لوړې څوکې سره ټکر وکړ. نتایج شوي راپورونه وایي چې دا اور لګېدنه د تیلو په یوه ټانک کې د چاودنې له کبله رامنځته سوه. د قاهرې چارواکي وایي ښایي د تلفاتو شمېر نور هم ډېر شي. لسګونه امبولانسونه او د اور وژنې کارکوونکي د پېښې په سیمه کې. او د ایران ولسمشر د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد کړه. حسن روحانی په یوه لیک کې چې نن د ایران د حکومت په رسمي ویب سایټ خپور شو لیکلي چې د جواد ظریف استعفا د هېواد په ګټه نه ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د تاسیس موږ خبري مجله اوري. اوریدونکو په دې خبری مجله کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره پر روانو هڅو معلومات ترکو. په قطر کې نن په دې ارتباط د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو دوهمه ورځ وه.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کېږي هغه تر اوسه نه ده شوی.
په دې خبرونه کې به همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د پرونیو خبرو په غبرګون کې یې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو که هند د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کړي، دوی به فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې پر خبرو اغیز کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ته څه ځواب ویلی؟ په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکي کړکېچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې په نورو کورنیو مسایلو کې به له پکتیا واوري چې د ملي اردو په نوم ورځ ولمانځل شوه.
په تیرو ولسونه ستاسو په څنګ کې ولاړ دي.
اول با ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې دي. مسله دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره ټلیفوني خبرې کړې وه او هغه ته ویلي وو چې که هند او د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کړي یا حمله وکړي، دا به د افغانستان دننه د سولې په خبرو باندې منفي اغېز ولري. پیادی چې د دلوي په ډیر شمنې ټبان دی په کابل کې د پاکستان سفیر هم ورته خبره کړې و ویلي چې کچيري هند د پاکستان په وړاندې حمله کار اخلي، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې به د سولې خبري متضرره کیږي. رحمت الله افغان، په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون راخستی. افغان صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې څه خبرې تاسو ته کړې دي نو مهرباني وکړئ وی وایست.
بله فرشته جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالاخره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په اړه غبرګون وښود او ویل چې افغانستان په دې اړه اندېښنه لري او نه غواړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات سي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي رسنیو ته په استول شوي ویډیو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو مسلې سره تړاو نه لري او پاکستان باندې غږ کوي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان. د افغانانو تروریزم لوی قرباني دی. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده، له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل ګرځي. فرشته جان، دغه سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د افغانستان په سوله باندې تاثیرات چې همدارنګه څو ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر هم ویلي وو چې که چیرې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچونه زیات سي نو د افغانستان په سوله به مستقیم تاثیر ولري. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا درنشاه رئیس هم په همدې اړه خپل غبرګون وښود او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پاکستان او د هند ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په هواري کې رغنده رول ولوبوي. دا وځي چې نن یې د آسیا زړو هیوادونو په کانفرنس د سفیرانو په کانفرنس کې خبرې کولې. په دې اړه وویل هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنه غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لویه لوړه بیه ورکړې ده، ځکه نو په تاوتریخوالي، تلفاتو او تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې خپه کیږو.
افغان صاحب
داسې مهال کیږي چې
مازات غواړم چې خبر مې در قطع کړې. نن مخکې په خبرونو کې واورېدل چې هند او پاکستان د خپل هوایي حریم ډېره برخه د پروازونو لپاره تړلې ده. د افغانستان څخه وایي ځینې پروازونه چې باید سوي وای یعنی معطل سوي دي. دغه باره کې تاسو سره څه معلومات شته؟
بله، لکه څنګه چې تا یادونه وکړله، کله چې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات سي ورسره په پاکستان او هند کې هم پروازونه ودرېدل. هغه الوتکه چې نن له غوښتلې له افغانستان د کمیار شرکت یوه الوتکه هند ته ولاړه سي، البته دا الوتکه د پاکستان په فضايي حریم باندې تیریږي. د دغه سپرلیو ازادي راډیو ته وویل چې یو سا دو ساعتو لپاره موږ په میدان کې پاتې سولو، او کله چې الوتکه جګه سوه د پاکستان حریم ته داخله سوه پاکستان اجازه ورنکړه بیرته کابل کې کیناستله. او همدارنګه د افغانستان د ملکي هوانه وردی ادارې ولیدي چې د څو وخت لپاره دغه د هند ته د پاکستان له هرې متریدونکو الوتکې باید ولاړې نه سي او غسوارلې بهتره ریساره سوي دي. همدغه اداره وایي چې تر بل اطلاعی پورې به مسافر نشي کولای چې د هند ته د پاکستان د هوایي فضا نه تیرېدونکو طیارو کې دوی ولاړ سي. بله فرشته جانې،
ډېره مننه. افغان صاحب، دا مسله که تعقیب سي اوریدونکو ته به وروسته معلومات ورکوو چې هغه کسان چې د افغانستان څخه هند ته تللي دي هغوی به څنګه بیرته افغانستان ته ستنېږي که د هند او پاکستان لانجه پسې اوږده سوه او د دوی دغه هوایي تعرضونه چې یو د بل په خاوره باندې کړي دي دا دوام پیدا کړي. اوریدونکو، تاسې د دې معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لطفا ازادي راډیو اورئ. زموږ راډیو پر ازادي راډیو ټکی کام پاڼه باندې پر انټرنیټ هم اوریدلی سئ. افغان صاحب، ستاسې څخه مننه. بیا هم په دغه مسله کې به پاته سو عصمت څاروان ته به ورسو، دی به د هند او پاکستان ترمنځ د دغې لانجې جزئیات راته وړاندې کړي.
پاکستان او هندوستان وایي چې د لانجمن کشمیر په فضا کې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د پاکستان د پوځ ویاندوی تورن جنرال آصف غفور ویلي چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرښې څخه تر راوښتو وروسته ویشتل شوې. پیلوټ یې ژوندی دی او دوی نیولی دی. د ویلي چې پاکستانی الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې. هند خپلې یوې جنګي الوتکې لویدل تایید کړي دي او ویلي دي چې یو پیلوټ یې بې درکه شوی دی، خو وایي چې یوه پاکستانی جنګي الوتکه یې هم ویشتې ده. د هند پولیسو یوه چارواکي منیر احمد خان ویلي چې د هند هوایي ځواک یوه الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لویدلې ده. په نوي ډیلی کې د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلي چې دی د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري. یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلي اوروژن کې په بودګم کې و چې جنگي الوتکه لویدلې ده، خو پاکستان بیا وایي چې د هند دوی الوتکې غورځولې دي. رویټرز خبري اژانس د هند یو پولیس چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې یوه هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لوېدلې او په نتیجه کې پیلوټ او دغه راز یو ملکي وژل شوي دي. د هند د دوو الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. پاکستان پرون د دې بریدونو د غچا خستو خبره کړې و. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو له هند او پاکستان غوښتل چې د کړکیچ له پراخولو لاس واخلي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې او دواړه یې زغم ته راوبلل. ورته ویل چې د ترنګل چاله زیاتېدو ډډه وکړي. پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند بندنیو چارو وزیر سوشما سوارش ته وویل چې د کړکیچ پر ځای تماسونه زیات کړي. د پاکستان آسیایي متحد چین او همداراز اروپایي جهادي له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کړکیچه ډډه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ملت ته په وینا کې له هند څخه وغوښتل چې له پاکستان سره خبرې وکړي. د وویل تاریخ وایي چې جګړه تیروتنه ده. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج وویل هیواد نه غواړي چې کړکیچ پراخ شي. دې چې چین ته سفر کړی همداراز وویل هند به مسؤلانه او په زغم اقدام وکوي. هند او پاکستان چې اوس دواړه اتمي وسلې لري په 1948 میلادي کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو څخه تر اوسه پورې د کشمیر پر سر دوی جګړې کړې دي.
تاسو اوردل چې د هند بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د خپل هیواد د کړکیچ په اړه ویلي دي چې دوی به له زغمه کار اخلي او په غور به اقدام کوي. د سوشما سوراج نن دا خبرې په چین کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر لیکلي چې نننیو حملو د دوی حق او د دوی دا توان څرګند کړ چې د خپل هیواد څخه دفاع کولای شي. قریشی پر هند ژغ کړی دی چې د مسایلو د حل لپاره دی خبرو تور سره کښینی. قریشی لیکلی چې دوی جګړه نه غواړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو اوردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکو لانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې دغه کړکیچ د حل لپاره دې ګړندۍ هڅې وکړي څو په افغانستان کې د سولې لپاره رامنځته شوې فضا ګډوډه نه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي او د طالبانو د پخواني رژیم یو شمېر چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې خبرې روانې دي په قطر کې چې د طالبانو یو شمېر نمایندګان او د امریکا د حکومت استازي ګډون پکې لري ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا چې دوی ول داسې فکر کوي د ناجیه ساپوی پر رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د اوربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو محلويش خبره دا ټول چې بده کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هله باندې چې د سولې باره کې هغوی موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلا دغه امیدواري ډېره نشته. خبرې دوام لري او موږ د دې امیدوارۍ غوښتنه کوو او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دوړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوې، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر قطر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله دا وچه په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه بحثونه وشي. خو د راپورونو په اساس د تیرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وایي د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کیږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیته استازو ګډون به وکړي چې یو توافق ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کیږي هغه تر اوسه نه ده سوی، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وسي. تحلیل به داسې دي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق به پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کیږي. دا وارې د دواړو طرفینو سره مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلې اختیار لري. نو زه خپل په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلې اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی چې دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوي. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړې. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه ونه شي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونه شي او دغه پروسه عملاً پیل نه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادي رادیو اوریز مجدا د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وبجو پردي په وبجو بیا د امریکا ژغ خبرونه پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشران او کمشنران د جمهور رئیس د فرمان په اساس لدندې لری شو. په دې تاسې خبر یاست او په دې هم تاسې راپورونه واوریدل چې د دغو چوکیو د ډکولو لپاره د کاندیدانو یو لیست جوړ شو او بیا جمهور رئیس ته جمهوري ریاست ته واستول شو تر څو د کمیسیون مشران او کمیشنران وټاکل سي. اوس په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږي په نوم یو ټولنه ده. دوی وایي هغه کسان چې د کاندیدانو په لیست کې د مدني ټولنې په استازیتوب جمهوري ریاست ته استول سوي دي، دوی اعتراض باندې لري. د دوی په وینا په دغه کاندیدانو کې د کاندیدې لپاره چې کوم نمونه راستول سوي دي هغه انتصابي دي، انتخاب شوی نه دي او سلیقوي برخورد سوی دی. فیروزه عزیزی د مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنو مرکز حکومت ته د یو شمېر محدود مدني بنسټونو له لوري د هغو 15 کسانو په اړه چې د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه معرفي شوي د دغو کسانو غوره کول سلیقوي او شخصي بولي. د دغه مرکز چارواکو او غړیو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي او دا کار د یو شمېر انتخاباتو بنسټونو په نوم انحصار شوی او نور مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړي. د دغه مرکز مشر وحید الله ترون په
چهار نهاد نمیتونه که تمام نمایندگی از تمام اقشار افغانستان.
سلور بنسټونه نسی کولای چې د افغانستان له ټولو اقشارو استازیتوب وکړي. دا نسی کولای چې په خپل منځ کې د غرابي کمیټه جوړه او همدغه کمیټه نمایندان معرفي کړي. که دغه سلور بنسټونه ځانونه ملي بنسټونه بولي، یو انتخاباتي کمیټه به جوړه سوي وای، بیا هغوی کولای شول چې د افغانستان له ټولو اقشارو په شرایطو برابر کسان معرفي کړي.
تمام اقشار افغانستان کسایی که واقعا واجد شرایط بود اونا را معرفي میکردن.
دغه مرکز په دې اړه یو اعلامیه هم خبره کړې او له حکومت نه غوښتي تر څو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د انتخاباتو پروسه وځنډوي. د دغه مرکز مشر وایي چې په دغه مرکز کې 300 او یا مدني بنسټونه ثبت دي چې له دې شمېرې لسګونه بنسټونه د انتخاباتو په برخه کې کار کوي او د هغه په خبره باید د دغو کسانو غوره کول له دغو ټولو بنسټونو سره په مشوره ترسره شوی وای. د انتخاباتو د نوي قانون لمخه انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د نوي کسانو نوملړ ولسمشري مانی ته وسپاري تر څو ولسمشري له دغه شمیر اتیار لس کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالشګانو د رئیسانو په توګه وګماري. په دې ورسره کې انتخاباتو ته اړوند مدني ټولنو د یوې غوروي کمیټې له جوړولو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته د انتخاباتو کمیسیونونو د کمیشنرانو د څوکیو لپاره 15 کسان ورمعرفي کړل. د افغانستان د مدني ټولنې د غوروي کمیټې یو غړي خلیل روفي د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز د انتقاد په غبرګون کې وویل چې دغه مرکز د انتخاباتو په برخه کې کار نه دی کړی، خو ټینګار کوي چې دوی په انحصاري ډول چلند نه دی کړی.
موږ یو عمومي بلنه ورکړې وه چې ټول خلک خپل وړاندیزونه راواستوي. که موږ انحصاري چلند کوو، دا بلنه مو نه ورکوله او د غوراوي کمیټه به مو نه جوړوله او د انتخاباتو اړوند بنسټونه به مو نه رابلل. موږ د دې لپاره چې دغه پروسه انحصار نسي داسې کار مو وکړ چې ښایي 15 کسان له مدني ټولنو وي او پاتې نور د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکي وي. د پوهنتونونو استادان او خپلواک خلک مو معرفي کړل. دا خود انحصار خبره نسوه.
هغه ټینګار وکړ چې دغه مطرح بنسټونه د فیفا ټیفا په ګډون ټول د تیر ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو د رونوالي د تامین او له حکومت سره د قانون د تعدیل په برخه کې کار کړی او خپل غږ یې اوچت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه د چهارشنبې په ورځ افغان حکومت د انتخاباتو د کمیشنرانو په توګه د غوروي پروسه پیل کړي، خو دغه پروسه د بیلابیلو لاملونو له امله په تیره بیا په هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د نه حضور له امله د جمعې تر ورځې وځنډیده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به ورسو پکتیا ته. نن په پکتیا کې یوه لویه ولسی غونډه سوې وه او په دغه غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په نوم ورځ ولمانځله او د هغوی څخه یې ملاتړ وکړ. اصیل زادزی د ازادي راډیو خبریال ورغلی و، له هغه ځایه رپورټ لري.
د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد او قومي مشر جنات خان منګل پکتیا کې د میشتو قومونو په استازولۍ ملي امنیتي ځواکونه وستایل او د کلک ملاتړ ډاډ یې ورکړ.
سرتیرو ولسونه افتاسو په څنګه ولاړ دي، په اطمینان او ډاډ درکوم چې د افغانستان ولسونه بالخصوص د پکتیا ولسونه شپږ ورځ به تاسو سره په سنګر کې موجود وي او خپل وینا به قربانوي. د خپل ولس له ادرسه وایم، موږ ولسونه یوازې ستاسي سایو نه بلکې په عملي ډګر کې قربانۍ ته حاضر یو.
د پکتیا ولایت د علماو شورا رئیس ښاغلی مولوی خواجه الدین حق بیان په تیر کال کې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او ترڅنګ په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د وسلوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ له روانو خبرو ملاتړ وکړ.
دا د اصیل ځاځي رپورټ. د دغه رپورټ نور تفصیل تاسې زموږ پر پاڼه باندې ولولئ. ازادي راډیو ټکی کا.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ. او کله ماښام تر اوبه جو وروسته وخت لري د آشنا رادیو درویدو لپاره هم را سره اوسی. آشنا رادیو به پوو بجو درته پایل سی. د ایران ولسمشر د هغه هیواد د بهرنی چار د وزیر محمد جواد ظریف استعفا و نه منله. محمد جواد ظریف د فبروري په 15 نیټه استعفا کړی و. ولی د نوریاس نوری پر رپورټ کې به واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جواد ظریف استعفا رد کړی او ویلي دی چې د خپل منځلارې متحد چې له اوږدې مودې رئیس د توندلارو لخوا پرې انتقادونه کېږي تر څنګ ولاړ دی. پر ظریف چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې په 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی، تیر کال له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د توندلارو لخوا فشارونه زیات شوي دي. هغه خپله استعفا د تېرې دوشنبې په ورځ د انستاګرام له لارې اعلان کړی دی. روحانی په یو لیک کې د ایران دولتي ایرنا خبری آژانس خبر کړی د ظریف استعفا ته په اشاره ویلي، هغه څه چې ستر مذهبي مشر د امریکا د زیاتو فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې تاسو د باور وړ زړور او مذهبي شخص په توګه یاد کړی یاست، د استعفا منل مو د ملي ګټو خلاف بولم او هغه ردوم. ظریف د خپل استعفا مشخص علتونه نه دی په ډاګه کړی، خو د استعفا په وړاندې پراخو اکثر عملونو ته په پام سره چې په ډېرو کې جګپوړو چارواکو د ظریف ملاتړ کړی ښایي د دې هېواد دننه د قدرت په سیالیو کې د سخت دریځو په وړاندې د هغه سیاسي دریځ لا پیاوړی کړي. ښاغلی ظریف چې په امریکا کې زده کړې کړي او د ایران یو تر ټولو ماهر ډیپلوماټ دی، له لویدیځ سره د څو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې په دې بریالی شوی و چې په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. د دغې موافقې له مخې پر ایران د امریکا په ګډون د لویدیځ بندیزونه لرې او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړ. خو وروسته له هغې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه ووت، د ایران محافظه کارو نوموړی تورن کړ چې هیواد یې پلورلی دی. د ظریف یوه نږدې همکار رویترز ته ویلي چې د هغې استعفا پر اټومي تړون له انتقادونو سره تړلې، چې ورڅخه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه ډېر زیات شوي دي.
تاسی د نوریا سنوری رپورت واورید. د دغه رپورت سره از مخ خبرونه نور ختمه سو. لطفا د ازادي رادیو پانت تورزی ازادي رادیو ټکی کام هلت تاسی مش ټول رپورتونه سره کتلای ورېدلای سي. ز نور ستاسو اجازه غواړم په یاد ولري چې په وجو امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه پیلوي. تر بیا او بلی خبرونه د خدای پامان. اسلام کارا فرشته شیخانی د دریخ خبرونه سره ده.
تشکر.